سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي تاسو ازادي ریډیو ته غواکیاست د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونیزه ناګبریت وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صفی اوربیا ادا وکړه چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د ترګری لپاره کارول کیږي. خواجه صفی رشپا جونیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبانو حکومت افغانستان له خورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د بینال کې پټک وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښتنې اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی ریبریت کې چې د بلوچستان د ازادي پاوس په نوم بیلتون حقوقون کې دلی مسولیت پر غړ واخیست، د نولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډیر ټپیان شوي دي. د طالبانو دفاع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشت کې لاین سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالر وه. د وزارت وایند اخوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکل دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشت کې لاین سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له دې جملې څخه 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نوري وارداتی. افغانستان هند ته وچه میوه طبي بوټي صادروي. وچینزیر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد واردوي. افغان سوداګر د طالبان د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپل لارو بیا بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان د تورن رد کړو چې غنی د افغانستان له خوري څخه په پاکستان کې حمله لپاره کار اخیستل کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نن یکشنبه په یوه بیان کې ویلي چې د لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم عقب له شپږشمې تر دېرشمې نیټې واخیستل شي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسي فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکۍ او د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایتالیا د طبیعي ښکلا د بي جوړي منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالر وتلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو په کې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پاتې دي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو خغلی ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی څپرکی رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزله په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزله دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي، طالبان ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم کړو.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي وسلوال مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و، خو له واک تر لري کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمیر شرون کې وايي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړی دا و بنه غواړي چې د خپل ټاکنیزو کمپاینی غواخونو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې خو ځینې نور بیا وايي ټرمپ او ډلې له افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او و بغواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړی څه دي او کدا څه کول هم غواړي نو څه شوی دوکې. ډونلډ ټرمپ لومړی ځل واکته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباري هم وشوه، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حد زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسول ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستانه وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شون کې وایي چې ممکن نه دي.
خانانو یا د لویه شمیره د دیاسپورا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یو ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپورا میشته، دوی هم اونو شکلی چې دسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلگه یاو یا دوه سازمانه چه آقوی ده کار سازمان وی دا ایجاد کرده وی ترسو پا داغ واحد نظر او پا واحد عمل پا یا واحد سازمان که بلاو که دا سازمان یاو یا دوه وی. خو دوی اخبال عری که د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، دیپلوماتانو سره تامین کرده وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وای. داسې باندې چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دی وایي چې تعلیم نه سي کولی، هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، والله چې ما ته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کیږي او د دوی هم دا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده او د ټرمپ په شمول بایدن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلی وو ک دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي خو دا ځل یې پر خپله اکسپاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستل شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معاملې کوم او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات وسه پوری لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوې د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړي وو. خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی لندن شامل دی هغه په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلې دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې د بده خبرې څومره سر ته ورسي یوکراین مه پرېږدي که پرېنه دي خو ښکاری داسي چې د یوکراین پرېږدي.
روسیا مبارکي ګانی ندی ورکړي لکه لکه تروسا تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاو راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه. هغه یې امریکا ته وباله خود دوستي ګڼلی وو او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې تدی سه نشتا ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ خو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوی وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکراین جنگ لا روان دی نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سمه چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف یې تاسو سرکار ته تیارې ما بیراول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدونه لري لیکن زه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي نو بیا پاکستان د لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سم پاکستان لږ نږدې ښکاري خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه بیا وروست پاکستان نور نزدیکی کی چا امریکا کله هم د ورزه ک پاکستان نو وړاندې چین ته نږدې دی نو بارا بیا هم قتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړیږي هغه د پاکستان پاړه باندې سو پالیسی اوس تګلار خپلې
چې امریکا باندېدو چارو تګلارا کله هم داسې نه جوړیږي د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلارا چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکي دی او بل هندوستان دی پاکستان پکې نه دی پاکستان کې د امریکا په باندېدو چارو تګلارا کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسا یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کې د چبري جګړه کې وسره کومک پکې ترامپ دغه باندې هم اعتراض لري چې د پاکستان دوه مخزي کوله پیسې غستې او کومک نه کو نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندې چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل البته د ترامپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شانو کې او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی ونه هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې چکې ده نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شل پورې چې د کل صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو دا اگست په میاش کې نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې د ریک حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابجستان دلته کې چکم چدی ورکړي امدادونه ورکړي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي د امریکا د سېنات کم غړي د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسټ دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي نه داسې کېدای شي خو ترامپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص یعنی امریکا که هر څه غواړي هر ځای غواړي هر څه غواړي دا سیم نه ده
ترامپ په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرایل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده که څه هم حماس ډلې ترامپ متوجه کړی دی چې د فلسطین پر اړه د بایدن لار تعقیب نه کی خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترامپ په بریا تاریخ بیرته راګرځیدل بلل او ټینګار هم کړی دی چې د ترامپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرایل ترمنځ یو نوی پیل وي ترامپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړو د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوی بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي خوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتی او ګواخ اچول باید دغه ګواخ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي ترامپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره پښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیر اونۍ بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغه ستو پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کمپ ډیوډ راځي او دا ترامپ پریکړه کړې وی دا غیر معمولی تصور وو و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړي دي چې په دغه سیمه کې امن غواړي دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوزي کومک مالک کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي کم هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی ایران دی
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسي هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل بیان مطابق له ناتو سازمان امریکا او باسي کبه پکې پاتې شي هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نوې دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي که څام کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولای او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکا او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناتو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما او دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټي غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا را بلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود. د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت د پاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالب خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبانی وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت لاغې وروسته د په غرونو کې د عمر غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي، همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی، او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم، وطنه ستا لیونی، دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي، او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو، تیرو ناخوالو، د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې دا چې د هشم لوګري د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي، او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زرخه کړ.
او د ټولنیز رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تیرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده، او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي، او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره، بیروزګاره، خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 15 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده، او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولې. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی یې په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري، او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده؟ دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښځه یم؟ غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو، اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.